مازیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په اړه پوښتنو ته احضار کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات کاندیدان وایي امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو ته سلام وړاندې کوم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خپاره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا فراه والی وای تیر شپه امنیتی ځواکونه په دې ولایت کې د انرداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای تیر شپه کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د دې ډلې د بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وژلې. په بغلان کې چارواکي وای د دې ولایت ټولې لارې پرانستل شوې دي او اروپایي ټولنې پر یو سلاویا روسی چارواکو د اوکراین د بلتون غوښتونکو پر مشرانو او یو شمیر بنسټونو د شپږ نور میاشتو لپاره بندیزونه تمدید کړل. د فراه والی وای تیر شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته ویل چې دا محل د انارداری ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی. دا نردری ولسوالی مرکز یو نه مخکی وسلوالو طالبانو نیولای بو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای تیر شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش ته وسلوالو ډلې د ترهګرو بریدونه یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وشلې. ملي امنیت نن سهار په وی خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ملي امنیت او پولیسو ځنګړو ځواکونو د داعش پر پټنځای د عملیات د کابل خار د ولسمې حوزې اړوند سیمه کې کړې. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یو پاکستانی میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته لیږدول شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ریاست یوه ورځ مخکې ادعا کړې وه چې په کابل کې د داعش ډلې د تر ټولو خطرناکې درې کسیز شبکې غړي نیولې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي چې دا تیر شپې عملیات د همدې درې کسانو د اعترافونو له مخې ترسره کړي. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لویې لارې پرانستل شوې، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویې لارې خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له قوله وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویې لارې پرانستل شوه، پرون ناوخته د دوشي پلي خمري لارې پرانستل شوې او تیر شپه هم د کندوز بغلان لارې پرانستل شوې ده. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د پراخو فعالیتونو او بریدونو له کبله تړل شوې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسی چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او څلور سلویخ روسی بنسټونو د شپږ نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مرکزي دفتر د یو بیان په حواله وایي اروپایي ټولنې دا بندیزونه د راتلونکي کال د مارچ میاشتې تر 15 نیټې تمدید شول. د اروپایي ټولنې سفیرانو د سپتمبر په څلورمه نیټه په دې حکله هوکړه کړې وه. په دې بندیزونو کې د بیزو نور کول، د پانګو کنګلول او په کریمیا کې پر سوداګرۍ بندیزونه شامل دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره 250 میلیونه ډالره په ارزښت د پوځي مرستې پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې دا مرسته د بیا کتنې لپاره ځنډولې وه. په دې پوځي مرسته کې تر ډیره د اوکراینی ځواکونو روزل او تجهیز شامل دی. له 5 کلونو څخه زیاته موده کېږي چې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې له روسپلو بلتون پالو سره په جګړو کې ښکېل دي. له هغې ورځ وروسته چې سپینې ماڼۍ له دې مرستې خپل مخالفت پای ته ورسوه، د اوکراین ولسمشر نن ویل زه د ولسمشر ټرمپ منندوی یم. روسلا غیچی د روسیې د ژبې د پالیسۍ پر ضد د اعتراض په توګه یو ادمرت ټبري پو او فعال ځان ته اور واچو د بشري حقوقو د څار سازمان د روسیې پر حکومت ټینګار کړی څو هغه ژورې ستونزې حل کړي چې په دې هیواد کې ورسره توکمیز او ژبني اقلیتونه مخ دي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د مستقیم او یا غیر مستقیم تبعیض د له منځه وړلو په هدف د ژبې پالیسیو باندې بیا غور وکړي او هغه پالیسۍ باید بدلې کړي چې ژبنۍ تنوع له منځه وړي. دوه ورځې مخکې البرټ راسیان وروسته له هغې په روغتون کې ومړ شي د ادمرتیا په مرکز کې د سیمه ایز پارلمان مخې ته ځان ته اور واچوه. دا د روسیې د ولګا د فدرالي برخې اړوند سیمه ده. نوموړي له ځان سره په یو شعار لیکلي وکه زما ژبه سبا مري نو زه بیا چمتو یم چې نن ومرم. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې د ترکیې شورای بولي د غړیتوب غوښتنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات په افغانستان کې داسې سوله نه غواړي چې د افغانانو خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږي، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژني، بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
په نورو موضوعاتو کې تمه ده چې په افغانستان کې د برېښنایي لایسنسونو ویش ډېر ژر پیل شي. او د پکتیا امنیتي چارواکي تشکی وایي چې تشکیل ډېر کم دی او نور پرسونل ته اړتیا لري.
زمونږ تشکیل یو څه کم ده، خو هغوی هم موږ ته متواترې وعدې راکړي چې انشاءالله په آینده کال کې به دا تشکیل به انشاءالله لوړوو.
په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد ته دوی د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه جزئیات د سفی ولا ستانګزی پر راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازیو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي وو چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازیو ته د جزئیاتو له ورکولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد همدا سپتمبر په لومړي ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ترامپ لخوا رد شوې وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګس پرون په یو اونیزه غونډه کې خبرلانو ته غاګیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته سکیږي. هغه اورتاګس وای سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ باور کښاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ په اړه لدی ستې جګه غاګیدلیو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر هم د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم تایید کړ چې د ولسمشر ترامپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې. اغلی مورګن ارتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت خزو مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهه میاشتو نهه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه هم وکړي. ترامپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي عسكر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچی پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم وو.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي، په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د بحثونو یوه جدي موضوع چې پخوا ډېره نه وه مطرح اوس د افغانستان مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو تیره ورځ پر دې موضوع په یو بحث کې خبرې وکړې. په دې اړه مې اسمت څاروان چې دا موضوع یې تعقیب کړې ده پوښتلی، او هغه په پیل کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه، البته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو له جزئیاتو خبرې وکړې.
تاکل صاحب، د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي په روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. ورمش په 15 ډیموکراتو کاندید دانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستي پلان په اړه پوښتنی وشوه. دوی د ترامپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 3 کاله جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتورې الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې داده چې امریکایي پوځیان باید وایستل شي.
نو د میرمن الیزابت دلیل څه؟
دی ویل چې څه چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. دی دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي. د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نشي حل کېدای، لازمه ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بل او په باس کې د نورو دیموکرات کاندیدانو نظر څو غو هم هم دا ویلي.
د انډیانا د ساوث بند شاروال پچ باټاچچ چې په خپل هم په خوانی پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی یو د پوځي پایس، د خپل هغو خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وی، وویل چې کولس مشر شو نو په یو کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. حال دا چې د په جولای میاشت کې د افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړی و. البته دا ځل د استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنۍ نسل هغه کسان دي چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 11 را وروسته زیږیدلی دي، او هغه کسان چې تر دې نیټې مخکې زیږیدلی ول او په خوا جنگیدل هغه اوس زاړه دي، نور توان نه لري چې جنگ وکړي.
بله او سروان صاحب د دیموکرات ګوند کې خطر ټولو مخکخ تقریبا تر ټولو مخکخ کاندید د دوی جو بایدن د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر د دې نظر معلوم شوی دی څه وایي
واقعا د دې نظر ډیر مهمه ده تر اوسه پرې چې کومې سرویګانې شوې دي په ټولو کې داسې معلومیږي چې د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن ښاغلی بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه ځکه چې له کبله یې په دغه هېواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې بایدن وویل چې دا تېروتنه وه خو دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی
زما همکار اسمت څاروان و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو جزئیات البته د افغانستان د راتلونکي په اړه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه دوی د څرګندونې کړې دي د دې جزئیات وړاندې کول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د سیمه استخباراتي کړي نه غوړي چې په افغانستان کې د افغانستان او افغانانو په خیر سول راشي ښاغلی محب ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې په خپل طریقه سوله کول غواړي د ښاغلي محب د څرګندونو جزئیات په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وايي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي هغه وايي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي خو بیا هم طالبان نه حاضریږي محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت په دې باندې مکارم کړی دی همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی هغه طالبان چې واقعا افغانان دی اصول غواړي مذاکرې ته مونږ هر وخت حاضر یو هیڅ قید او شرط ورته نه لرو دا چې په مذاکره کې خپل غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده مګر مونږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږي نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژني خپل وطن مو ورانوي دا غږ بیا هم په طالبانو کوو بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر
حمدالله محب دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې دا په داسې حال کې د شلتیرو نه همیاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې رواني او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ لغوه اعلان کړې په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو
دغه سوله نه چې دغه سوله پیسلې پردي خلک کوي هغه سوله نه چې دغه سوله ګټي و پردي او ترسيږي د ما کور په لنګيږي هغه سوله نه چې سبا په اندغه غزنی کې مشت منه خروار او جمع په ټول افغانستان کې کور په کور کلی په کلی قوم په قوم او مذهب په مذهب ملیت په ملیت باندې جګړه پیلوي هغه سوله موږ نه واړو غندوی ترننه پورې چې کوم هڅه روانې وي د دې سوله اش نه مو سوله نه بلکې د کورنۍ جګړې او د مګدي نظام د سقوط هڅه په کلکو ټکو سره غان
هغه دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلې چې سولې او اوربند ته سخت جی او لیواله دي
اوس هم یو بل راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ د افغانستان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو کاندید محمد اشرف غنی وایي په تیره اونۍ کې نږدې 2000 طالبان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي ښاغلی غنی چې نن یې له حزب اسلامي سره وبخی د سره د حزب اسلامي د ملاتړ په غونډه کې خبري کولې وویل د دغه طالبانو د وژنې مسؤلیت د دوی د سیاسي دفتر د غړو پر غاړه دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي دي. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان د جمعې په ورځ د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. خاغلی غنی چې په دې مناسبت د لوی جرګې په تالار کې جوړې غونډې ته خبرې کولې وویل په تیره اونۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د وویل تیره اونۍ کابو 2000 طالبان د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي.
از کشتار از خون خوش نیست، اما امروز یک رقم امرایتان شریک میکنم که مسئولای طالبا بدانم. په تیر هفته که لزر نفر نه دیرتر دوی ملی ورکنی، دیرتر 2000 نفر رو دادی. دی دی مسئولیت دی طالبان و دی سیاسی دلی بغاره دا موک لکه اختر خونده اربند بخته کربند منه لیوه یاو دی خلق آده خدای کلاس که دا مرگوزوان، اما دا خلق په دی حالت که بنوان.
خاغلی غنی په داسې حال کې دا سرګندونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو له حمله وروسته چې یو امریکایي او یو لس افغانان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل. د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ په خپل هیواد کې د سپتمبر د 11مې پیښې د یادولو په مناسبت جوړې غونډې ته وویل امریکایي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې په افغانستان کې دښمن ته داسې کلک ګوزارونه ورکړي چې بیلګې په تیرو لسو کلونو کې نه لیدل کیږي او دغه حملې به جاري وي. د سپتمبر د 11مه په پیښه کې څه باندې 3000 امریکایان وژل شوي وو. خو د ملکي تلفاتو مخنیوی د ښاغلي غنی د خبرو نور ټکي وو چې د جمعې په ورځې په کابل کې په کمپاینی غونډه کې مطرح کړل. د وویل د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزیای په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو له امله له دندې لرې کړ.
ملکی تلفات تاسی ولید چې ما خپل یو نږدې ترین ملګری اې دې لپاره چې ملکی تلفات را وړل له ریاست عمومي د امنیت ملي نه په دوه دقو کې لرې کړ. ځکه ورته مې ویلي وو چې که بل وارې ملکي تلفات د اطاعت د امنیت نه سو لارم بېلېږي، اما هره ورځ وګورئ ملکي تلفاتو مسؤول څوک دي.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی غنی مخکې له دې په یوې ناسته کې ویلي وو چې د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفای منظوره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یاروند وایي د ولسمشر له تازه څرګندونو ښکاري چې ستانکزي د فشار له امله له دنده استعفا کړې ده.
یوه مسله ده چې یو کس په داوطلبانه توګه مخکې له مخکې استعفا ورکوي او بیا یې په یوه کانفرانس کې اعلانوي. کله چې جمهور رئیس وایي چې ما له دندې لرې کړ، په دې معنا ده چې استعفا منتفي ده.
معصوم ستانکزي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د عمومي نوي سرپرست رئیس د معرفي کېدو په ناسته کې حاضر وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ترافیکو مسؤل چارواکي وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو ویش پیل کړي. د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری نن آزادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره به د موټر چلونې د لایسنسونو د اخیستلو په چارو کې د جال او اداري فساد مخه ونیول شي. نوموړی وایي دا به د ترافیکي پیښو په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راولي. له ښاغلي شینواری سره زمونږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لایسنسونو ویش کله پیلېږي.
موږ په لایسنس او په جواسر باندې کار شروع کړو چې د جواسر چارې د حدودا 50% مخته تللي دي. تخنیکي کارونه پاتې دي او د الکترونیکي لایسنسونه یا برېښنایي لایسنسونه کارونه دي. تخنیکي چارې بشپړ شوي دي، اداري چارې بشپړ شوي دي، هر څه تنظیم شوي دي. صرف پاتې وو رئیس دولت ته پاتې دي چې هغه افته کړي او په شاندارو مراسمو سره ټول هیوادوالو دپاره په خاص توګه ولایت کابل ته چې دا شروع کیږي او انشاءالله ډېر ژر به دا افتتاح شي.
جال د جال مخه څومره نیول کیږي په دغې پروسې پیسې؟
په دې موضوع باندې راځمه. جال موضوع د فساد موضوع چې زیاته رسنیو کې لاندې باندې کیږي، نو دا به مکمله توګه باندې صفر کی انشاءالله. او هم به ستونزې چې فعلاً چې موږ اوس لرو دا ستونزې به په مجموعي توګه کمې شي.
بله شینواری صاحب، دا تر کومه حده پر فکر کوي له دې سره مرسته کوي چې د ترافیکي یا د سو مخه ونیول شي؟
نو خو چې کله سیستم ولرو نو د سیستم تعریف ته کومنګ مخ واړو نو څو عنصر یو ځای دیو هدف د لپاره کار کول هغه ته سیستم وایي. نو کله چې تر موږ الکترونیکي یا برېښنایي لیسنس ولرو موږ هغه کول شو تعقیب کړو، هغه ډیټابیس موږ سره شته ده، هغه منظمه توګه باندې انتان اخیستل کیږي، په منظمه قواعدو باندې دا تربیکیږي، بعد دغه نه ورته لیسنس ایشو کیږي. نو دغه خپل باید جدي کیږي چې یو نفر چې کله الکترونیکي لیسنس اخلي ټول قواعد او قانونونه باندې با خبر وي. دا یو برخه، بل برخه تربیکی حالت ده، کله چې دا د لیسنس استفاده کوي موږ ډیر ځل کول شو دا تعقیب کو، موقعیت ته یې کو چې جرمه کوي الکترونیکي توګه باندې جرمي پرده چې دغه ټول هغه مراحل دي چې کول شي چې په ترافیکي پیښو کې
د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری و چې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو د ویش په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د نورستان دینی عالمان وایي د دوی د هڅو په مټ د نجونو ولور رقم شوی دی.
د علما پاسید الحمدلله علما هم دغه مشکلات په شرعي مسلم دی چې کم ولور سره کم جنې دغه شغې کې الله خیر او برکت اچوي، دغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو.
د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. مخراګلا ازادي رادیو اوري په ولسی جرګه کې د هیواد د مرکزی ولایتونو استاذي وایي ک حکومت د میدان وردګو او بامیان ولایتونو ترمنځ د لارې امنیت خوندي نکړي، نو د دې ولایتونو اوسیدونکو به په ولس مشري زو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دوی خبرداري ورکړي چې ک غوښتنه ونه منل شي نو د کابل کندهار لویه لار به بند کړي، خو دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکو کې به په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات وشي. لکابل خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
د بامیانو د کندی او غور ولایتونو په لسګونو وسیدونکو په کابل کې راټول شوي او د میدان وردګو بامیانو ترمنځ د لارې په ناوړه امنیتی وضعیت انتقاد کوي. د دوی په خبره اوس مهال د مرکزی سیمو سو کسان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اسیر دي او حکومت باید د دوی خوشی کېدو ته اقدام وکړي. دوی د ناستې په پریکړه لیک کې وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي دوی به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، د کابل کندهار لویه لاره به وتړي او دغو سیمو ته به د حکومت د لوړپوړو چارواکو د ورتګ مخه هم ونیسي. په ولسی جرګه کې د میدان وردګو او بامیانو د ولایتونو استازیو مهدی راسخ او فکوری بهشتي وویل
حکومت های گذشته حکومت وحدت ملی در طول 18 سال
تیرو او اوسنۍ حکومتونو پاتل سوکرنو کې د دغو ولایتونو د 40 کیلومتر لارې امنیت هم تامین نشو کړای. په همدغه 40 کیلومتر لارې کې لسګونه کسان شهیدان شول. طالبانو پر ملکی کسانو ډزې وکړي، په یو موټر کې درې کسان شهیدان شول، یو کس چې هویت مشخص نه وو له موټر ښکته او سر یې پرې کړای شو. په تیرو دوو کلونو کې داسې ډېرې پیښې شوې دي، پر دغه لاره ملکی تلفات ډېر دي.
د جلریز د ولسوالۍ لاره چې میدان وردګ ولایت له بامیانو سره نښلوي له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه ده. طالبان ډېر ځله د دغه لارې د ناامنه کولو هڅې کوي او د مرکزی سیمو د اوسیدونکو په خبره حکومت تر اوسه په دغه لار عملیات نه دي کړي. په وروستیو ورځو کې وسلوالو مخالفینو پر همدغه لاره د غور ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز رئیس عبدالصمد امیری له موټره کوزه او په ډزو یې وباژه چې د یادې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه وانخیست. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې طالبان په ځینو حالاتو کې د جلریز پر لاره حملې کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به په دې اړه اقدام وکړي.
چند شب پیشم یا دست بازار اذیت مردم در شهرهای جلریز میزدن با در واکنش
به مخ کی طالبانو په دغه لار مسافرین و زورول، خو په خبرګون کې موږ د طالبانو څو کسان و وژل، ځینې و تختیدل. هر کله چې طالبان په دغه سیمه کې خوځښت وکړي موږ د واره پر وړاندې اقدام کوو. ډیر ژر بعد دغه ستونزې هوارولو ته هم رسیدګي وشي.
د خاغلی امان په خبره په پام کې ده چې په نږدې راتلونکو کې به په میدان وردګو او په تیره د جلریز په ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. خو د مرکزي ولایتونو یو شمیر وکیلان او اوسیدونکي وایي حکومت مخکې له دې هم دغه شان ژمنې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل ام ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د فراه والي وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداري ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداري ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تېره شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د تراکرو بریدونو یو تره او یو بل پاکستاني بریدګر وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې د داعش په پټنځای کې یو اوسیدونکي پاکستاني ښځه چې د څلورو ماشومانو سره دغلته اوسېده هم ټپي شوې ده. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسي چارواکو او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او همدارنګه څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې $250 میلیون په ارزښت د پوځي مرستو پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې دا مرستې د بیا کتنې لپاره ځنډولې وې. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکی شورای بولی د غړیتوب غوښتنه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. اوس هم د انتخاباتو یو اړونده موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاهو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یو ویان ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاهو کې ستونزې شته، خو وایي چې هومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تفا وایي چې تر اوسه په ډیرو بایومتریک دستګاهو کې ستونزې نه دي حل شوي. په دې اړه د نوریاس نوری راپور واورئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومتریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي، له بایومتریک دستګاهو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کیدای شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمی کنه، تشخیص نمی کنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا هم 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مانده.
خاغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومتریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یو بل ستونزه بولي. لدې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومتریک دستګاو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومتریک دستګاو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومتریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقامی که میگن 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خغلی ابراهیمی د غرازویل چې د بایومتریک دزګاو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یو شته ولایتونو ته لیکدول شوی دی. د بایومتریک دزګاو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورت شوی چې د تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د بایومتریک دزګاو نه کار ورکولو په تیر بیا د چې د انتخاباتو کارکونکو نشوي کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات لانجمن کړي وو.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له ازادي رادیو سره د تماس یو وسیله اس ام اس 1313 د افغان بي سي په 1313 شمیره خپل نظر د ازادي رادیو د خبرونو لاره له نورو خلکو سره شریکولای شي. په نورستان کې دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس د نجونو د ولور اندازه را کم شوې ده. دوی وایي چې په خو به په دې ولایت کې خځې د مهر او میراث نه محرومې وي او اکثرا به د څارویو په بدل کې ورکول کېدي، خو اوس دوی دا وضعیت بدل کړی دی. روحلا انوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د وان تو ایګل ولسوالۍ د امشوزو د کلی اوسیدونکو مولوی زیو رحمان وای په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مهر او ولور اندازه را کم کړي او ډیره خلکې قانې کړي چې مهر او ولور د خزو حق ته
نو خاص کر زمونږ د امشوز کې چې دغه شپېته بزید او د شپېته بزو کې معادل بیا تقریبا 400,000 روپے دغه کوي و زره معدل فی بزید دغه هم دغه زموږ عاید بزید او دغه دکن ولور کې هم دغه ورکو.
مولوی زیا رحمان وای د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم خزی د میراث او نورو شرعي حقوقو به برخوي، خو سی ولایت کې اکثره کورنۍ خزو ته خپل برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورتزان ګناهګار ښکاری.
مرته دا اوس په الحال د علما پاتې د الحمدلله علما هم دغه مشکلات په شرعي مسلم دي چې کم ولور سره کوم جنید هغه شغه کې الله خیر او برکت هاشم دغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو هم دغه خلکو ډیر بدلی دغه راوسته ده. کنه احتمال شته چې بعض د خدای پاک زونو ورکړي د انجینو پلارونه هم دغه خالی مال تاینه کړی چې هغه د لاس کو شو بیاغه جنید ته دا کې بیاغه په مدل کې حج ته لیږو نوی فیصد نه سل فیصد کې بل سهم دغه جنید حق دی او جنید ورکړي او زمين کې دغه میراث هم ورکول کیږي.
خو یو شمیر نورستاني میرمنې به وای چې اوس هم د ولایت په زنو سیمو کې د خزو لوړ ولور اخستل رواج لري او هم دا لامل دی چې د زیات ولور په بدل کې د ورکل شو خزو ژوند تریخوي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکې زینب وای
د چا چې مہر یعنی زیات ټاکلې مثلا چلو خو ډیر شو هغه په بدل کې خزه کړې ترڅو چې مہر ورکړې نه کور ته نه ورکې کنه چې ټول مالونه واخلي بیا خزي ته چې ما خو ستا په سر دومره مال مصرف کړی دی ته باید ټول کارنه ته کې مثلا پټې کارنه ته باید کې یعنی ژوند کې باید دا غنم توړ کې یعنی هر کارنه بیا په خزه باندې خاوند بیغمه کینی د لسګالیانو په ستا.
داسې ډېری میرمن شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه خکوي او د ژوند دردونه یې په زړه کې همداسې بي ویلو پاتې دي. خزه وای باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د منځوړلو لپاره مټي را بډوهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وژغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمیر سیمو کې ډیر زیات او هر ځوان او د هغه کورنۍ په اسانه نشي کولای چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیات پیغلی او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولای شي چې د دغه ډول ملامتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلي او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په وروستۍ شیبو کې یو په مکرې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ته ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني په دې هله چې جوړ او روغ یست ورزو د دې ونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې را واخلو چې د دغه ولایت د والی ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې دا مرکه وورو یو لنډه وقفه به ولرو بیا به وروسته ورسو د لوګر ولایت او تر هغه وروسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په ګډه به سره وورو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلي نغړم په لومړي سر کې د خبرونې د جوړش سره سم زموږ د اوریدونکو پښتنې تاسو تر ووروم چې بیا تاسو دغه مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازرې ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پښتنې ته چې دی څه وای.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته ویل کیږي چې کومې لری پرتې ولسوالۍ د پاغو خوځې کې د نظامی شهیدانو وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نشي کولای چې میاس په میاس مواد راسي. خدای دی وکړي چې دی وته داسې طریقه برابر کړي چې شپږ میاسې بعد رسخت ورته ملال سي د کمانډان لخوا کاته میاسې بعد ملال سي او دغه مواد ته په یو ځای باندې ورکي. ولی ځکه چې هغه وزیتی لري هغه وکیلان دی د شهیدانو د نظامی په لری پرتو ولسوالو کې پراته دي دلته میاس په میاس رسدګی نشي کولای. خدای دی وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامی وکیلې اغه چې دا کنه دی هغه ماشه د کوپون لګورسته کې اتمی استو کې نه هم استو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی. وسلام.
بلې لونګ صاحب د دې ورور پښتنه او شکایت مو واره ده. آیا داسې څه امکان لري لکه دوی چې د غوښتنه لري؟
ازره ولسوالۍ یو لري پرتا ولسوالۍ ده چې تر دې ربي ده مونږ حتی کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته یو واستر وګورو او هغه خدمات چې ارزکیږي په ولسوالۍ کې البته په ټول ولسوالۍ کې یو رقم خدمات ارزکیږي. د دې ترڅنګ مونږ به مو د وړاندې د نیو خوراکي توکي ازري ولسوالۍ ته ولېږل چې ازري ولسوالۍ ته مو نسبت نور ولسوالۍ ته چې لري پرته ولسوالۍ او د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو یې هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه څنګه په خاطر مو یو لړ خوراکي توکي یا د ولسوالۍ ته واستول تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو سره مخ کې هغه ورته ورسیږي. او د یاد ولسوالۍ لارې هم خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري حتی دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس تربوتېږي هغو رسیدنه وشي او په راتلونکي کې یادې ستونزې د سترګونه.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفا د ازرې ولسوالۍ څخه دي. بیا به نورو ته مرسو.
د ازرې راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ کې وطن کې مونږ ته برق منظور و. هغه برق د دښمن د ساتلو له وجې نه ساتلو له وجې نه هغه هم پرېښود. بیا شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره دولت د شمسیانو کومک او مرسته کوي. هغه شمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیرې اخیستې دي او مشرانو وړي دي. لوسه پورې نه شمسی راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي هغه ژمنې چې له مونږ سره
مراحل لري چې دوی نه حتی کیږي تر څو دوی ته دوی له لمریزې برېښنا نه برخمن چې بیا د ولسوالۍ اوسېدونکي او زموږ هڅه دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همیش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د اجرې ولسوالۍ اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره د برېښنا وصل شوې ده. مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده. حد روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو او د مرکز لرو پرتو سیمو ته برېښنا رسېږي.
او یو بل اوریدونکی د دابم د لوګر د مرکز څخه مشته د پیغام پریشه دی د دوی ستونز هم په روغتیا په برخه کې د روغتونونو یا زهي مرکز او د حفظ صحه او د دوی د څارنې په برخه کې د دوی شکایت او ګله ده په ګډه سره وره.
سلام علیکم. دلته په لوګر کې سید احمد ده د سرکاري هسپتال د لوګر د ولایت مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمو باندې غاښونه هم ډکوي هم یې پاکوي. هغه بېرته نه دوا کې وایي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي. او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې هغه ورځې یو زما مرګري ورولې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وایي لس بجې مغه ماښام وایي راووته د خوبه دي وستما تقریب د راکه او دلته موږ دا کار نه کوو. خواران یې بېرته لېږلي وو د جزو بیا دره کې نهشته. بیا بل هسپتال د تللي وو شاید په مغه شپه کې پیسې راکرڅکولې زړلې بیا هلته لاړ. نو د ما دا غږ دا چارواکي چې څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د ډېرې دا غم وکړي او دا دې په کلکه دې سي یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځې ګرځي پې دا خو ټول خواران همدغه دې چېغه هېڅوک نه اوري له الله پرته. وسلام.
بله لونګ صاحب، لکه څنګه چې د دوست هم ویل د روغتیا په برخه کې زما پوښتنه هم همدا ده چې آیا البته دوی فقط یو بیلګه یاد کړل د یو شفخانې نوم یې واخیست د روغتون وایي چې هغه دولتي روغتون دی. نو زما پوښتنه همدا ده چې په مجموع کې د روغتیا په برخه کې آیا دغسې څارنه کیږي چې کوم کلینیکونه چې جوړیږي که هغه شخصي دي که دولتي دي، چې بیا هغه ډاکتران څه ډول د روغان سره چلند کوي، څه ډول دغه کومه دوا چې راوړل کیږي هغه یوې شي ځکه ځینې شکایتونه شته چې وایي دواوی بیا بېرته په خپل سر خرڅیږي یا تاریخ تېره دوا د دې څارنه د دې تعقیب یو څه کیږي که نه کیږي؟
د ولایت رهبري وخت پر وخت نه تنها د ولایتي روغتون نه بلکې له ټولو دولتي ادارو نه لیدنه کوي او د دغې لیدنې پر مهال یې همیش مسئولینو ته یا د ادارو او یا هم د روغتون مسئولینو ته دوی سپارښتنه او هدایت دادی چې تاسو حتی وکړئ تر څو ولس ته غوره پر وخت او ښه خدمات وړاندې کړئ. په دې وروستیو کې په لوګر ولایت کې د کنجک په سیمه کې مرکز ته اړوند یو درېس بستریز روغتون هم پرانیستل شو چې د دغه روغتون پرانیستلو سره هغه ستونزې چې پخوا په لوګر ولایت کې د روغتیا په برخه کې لیدل کېدي راکمې شوې دي. ولس ته یو څه د خدمات په برخه کې ښه والی راغلی دی خو ولایت مقام رهبري یا د لوګر ولایت رهبري دې سپما نه کوي او لا هم هڅه کوي تر څو د لوګر ولسونو ته نه تنها د روغتیا په برخه کې دې تورته په هر برخه کې پر وخت او خدمات ما وړاندې
ډېر زته مننه کوم دیدار لوانګ صاحب د لوګارد ولی او یم کور مو ده
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به ورسو ستاسو نورو ستونزو ته چې د نورو ولایتونو څخه مرسته سره شریک کړي دي د خبرونې د جوړښت سره سم به دغه پیغامونه له تبصرې پرته وورو.
سلام علیکم ز د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام ز د لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره وس دغه دایش وروره خلک ملک لو باید د دیو له مشرانو نه دوی پښتنه وکي چې تاسو والي د تیر د خلک ملک په وټل کې دغه د مسلمانانو په وینو کې ولم بول سم د چلو حکومت نه دی بودی پښتنه وکي چې تاسو وروره ملکانو ته تلفات رسیدلې باید خپل حکومت وکي پښتنه وکي بس وروره دوی د نه د طالب نم دغه پښتنه وکي چې د بی ګناه خلک وزري یا دیم دی پښتنه نه پریږدي راستان دی دی غول مر مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وغږیږي دلته دی کابل مشرانو سره دی وغږیږي خپل اشرف غنی سره دی وغږیږي دغه دغه غمو دی مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خاطر د کاپشن تاسو سره په کار سره باندې ما لطفاً اندازه ما غږ به څو څو ځلې نشتوئ او د افغانستان حکومت او جوګو چارواکو نه زما دا هیله ده چې زمونږ هغه ورونه چې په پېښور کې د خپل استقلال لمانځه او د پاکستاني حکومت اجنټانو دوی نیولي دي او دوی زندان ته اچولي دي نو زر تر زره د افغانستان حکومت د هغو زمونږ د افغانانو ورونو پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولي دي. زه هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق فرق وظیفه ده وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پېښور کې او وایي چې دوی جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځانته مسلمان وایې مو خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستی ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې ته ولې افغانان ځورې ولې تورې تامبو زندانو ته اچوې؟ نو لطفا زما خپل دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زر تر زره خپله د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږیږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په جاوید اوربلیم د کندهار ولایت درغونې میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته سنسي نو موږ وایو چې علاقه د نورم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مر دا د بوری په بند کې کوچان یو مخته یو کلینیک وکړ چې باید جو چې یو کلینیک ضرورت لري یو مکتب په سخت ضرورت لري چې دا مکتب او دا کلینیک مخته یو چې موږ د تاسو دا پوهیږئ چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړو چې دا ډیره 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 مننه دې مخه.
السلام علیکم. زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والی صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې وا د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لار دولتي چارواکو بند کړي ده. تر دا خاکریز ولسوالۍ به چارو ول سر کوم ولر شي د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ سي مریضان د مرکز نه رسیدي او هم خپل ژوند نه لاس ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. نشم سلام خبرې کوم ګډمن زموږ په کلی کې ولې سالي کې ویل چې پنځه لکه میاشتې کې دا واکسین باندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبرې توجه د خدای دې کې دا واکسین دا قدر ایلش په نور دا ګو کې ماشومان ګردان
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. بعد د سلام موږ درخواست او پیشنهاد دا دی چې افغانستان کې دغه د عریبا شرکتونه چې کوم دي یا د روښانه شرکتونه دي، یا د اتصالات چې غلابیان دا نور خو بیا هم ګزاره کوي، خو دغه عریبا شرکتونه چې کوم دي که نه دې خو دا ټول مسلمانان د ډېر سخت تکلیف او زحمت غر کې کړه تر دې پورې چې خلک څومره اقتصاد کې خلکو سره د دین اخلاص کړل. دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لږ بې انټرنیټ ورکې په 200 پاکستانۍ کلدارو باندې، او په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ ورکې په 300 افغانۍ باندې، نو پوره 250 روپۍ پاتې کېږي. هغه نه 600 کلدارې جوړېږي، خو یې یو ورځې کار نه کوي. همدارنګه 2 جی بی ورکې په 300 افغانۍ باندې، هغه نه تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستانۍ کلدارې جوړېږي، دوه ورځې کار نه کوي. بېخي کار کوي نه، خلک یې په دې شیانو باندې مخته شوي دي، او دا خرچې ته چې وګوري دې ته څوک نه شي رسېدلی. خلکو سلکونه ولا واخېستل، خو د دې خلکو یو ملکي داسې زیاتی نه دي روان. په یو وطن کې یو ګوانډي ممالک یو ځای کې دومره قیمتي نه ده روانه. ولې بدبختانه خو په افغانستان کې دولت هم ته داسې نه وایي چې دا ولې دومره ظلم او زیاتیات یې کوي، او نه دولت داسې بل یو شرکت یا بل یو کمپنۍ یا بل یو پروګرام برابر کړو چې دغه خلک یا څومره پیسې چې دې خلکو نه ځي په دې انټرنیټ باندې بیا پکې خاصه توګه دا د عریبا شرکتونه چې پیسې د خلکو نه وړي، خلک دې زیر زیر تکلیف او زخمه سره مخامخ کړي.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د شاجي پر مخ تنظیم دغه د کار حکومت چې نه کېده، دلته یو پوسټه د خلکو څخه پیسې اخلي، نه کوچنی موټر پرېږدي، لوی موټر پرېږدي په خپل سر باندې، او دا تر نوراکه پورې تر شاجي پورې چې کومې پوسټې دلته موجودې دي دغه ټولې دولتي خلکو څخه پیسې اخلي. په کوچني موټر باندې رستارانو په موټر 1500 افغانۍ اخلي، او پر لویو موټرو باندې بار موټرو باندې تقریبا 1000 افغانۍ داسې په خپل سر باندې اخلي چې ورته ووایه وایي موږ د قومندانې له لاسه زاد هر څه چې کوي هغه دې کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د لوړ پولیس چارواکي د دې ولس غږ واوري تر څو د ولس او د دولت تر مابین منافات موجود نه سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه سردار محمد د میزان د سره تاسو سره په اړیکه کې یم. دا د میزان د ولسوالۍ خاله ډېره کمزورې ده، کچیرې دغه کارکونکي زموږ پیغام دغه د بي سیم تادیه و مشرتابه ته ورسوي چې نه کې زورونه کې موږ به ډېر ځینې خوشحاله شو.
والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د آزادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه ګل زمان د پښتو درې میاشتې کېږي چې ماشونه بیخي حواله شوي نه دي، نه پوهېږو د دولت نه مو دا خواهش ده چې د سربازانو د حکومت د ماشو ته خو پاملرنه زیاته وکړي. راکي کړو را تباه شو. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه د کندهار خبره کوم. زموږ شکایت هغه دي دا حکومت دا چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیرېږي، چې هر څومره دغه دوی خپل معاش هر څه معلوم دي بیا هم دوی د موټروانانو صفر کوي، خصوصا د دغه پل پر علاقه باندې دلته زیرېږي، دا د کندهار د دغه پل پر علاقه باندې او د جریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار داخلېږي. نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري، خو یو ځای به د موټروان څه دغه اخي پیس محلي اخي مسؤول وژنې اخي دین تر ارزن زیر ونیری فسته ولای خیر مطمئنان دغه نه قدر شبار را بار خبر به گمرک فرسی هغه نه قدر دی کرایه او دغه گټي او ټول دی جن واخی مدي باید دا شر وخت خپل اسمه تل خاص ته تکل سره دغه ور کی دا نور دغه غلای او دغه شکوونه دا باید فن د شم تر حکم مجوری و سوري.
السلام علیکم، زه د ایلمن ولایت څخه یم. زما لاس کال کیږي د وازمه په ایلمن ولایت کې دا د لاس کال چې د خلکو چې د خزانه خېتی وي دغه ماشین ولوريږي، دا زموږ نو ماشین ولورته نه بل شي، څه هغه ډیر لزر دي زموږ ماشول نه ولوريږي. و سلام.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او په دې هیله چې تاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي او د هواري د پاره یې هڅې وکړي. نو دوستانو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسم.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.